ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕೋ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನನ್ ದ ಖಾಲಿ ರೋಸ್ ಕಾಲ್ ದುಜರ ಶ್ಪಾಡಸಮ್ ದ ಮೈ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಯುಷ್ಟಮನಿ ತದ وقت شیپ اسلام آباد کے دس سحر شپک بجے پہ کابل کی دی دس سحر پنزنی میں او دل تپ واشنگٹن ڈی سی کے د مئی شلم نیٹ دا او دشپی نہ بجے دی دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو پہ دے نیم ساتا سحر نے خبری خبرون کے درتا زما وش جلیل ہر کلے وائم او ڈومبے ستاسو پامرا گرزوما دا اس وقت دا تازہ مہم و خبروں سرٹک اتا ایرانی چارواکو ویلی د ګل پورس په ایران افغانستان او هند په تهران کې د چاہے بهار بندر څخه تجارتی ګټو پورته کول لپاره یو تړون لاسلیک کوي
د افغانستان د صدر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ویلي د چابهار بندر د افغانستان ایران او هند لپاره ډیر اهمیت لري او تړون به د درې وړو هیوادونو ته د تجارت متکی ډیری ګټې ورسوي
ناٹو د افغانستان ملی اردو ته د تربیه او مالی مرستو پروګرام تر د کال 2014 مرستو هم جاری ساتلو اعلان کړي د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وایي دیشمنه د افغانستان ولست ډاډ او ترهګر او ته سخت پیغام ورکړي
sends a clear and strong message of defiance to terrorists who destabilize Afghanistan and undermine international peace
د عراق سرخار بغداد په حساس امنیتی سیمه گرین زون کې د جمعې پورز مظاهرچانو او درولو لپاره د امنیتی اسکرو لخوا د زوروستو پوسټ په بغداد کې کرفیو نافذ کړی دی
دغه احتجاج هغه مهال د تشدد شکل اختیار کړو کله چې مظاهرچانو د وسلوال امنیتی چارواکو او بندیزونو پرته هم هغه سیمه ته د تلو هڅه کوله چې ورته انټرنیشنل زون یا گرین زون ویل کیږي
قدرمنو ډیو ریډیو سره زموږ خبرونه لا جاری ده دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے سٹے کی تاثور دے لاؤس پراندے کو خبروں نہ دے تفصیل سرا ایرانی چارواکی وائی د گل پورس پہ ایران افغانستان او ہند پہ تہران کے د چابہار بندر څخه تجارتی گٹو پورتہ کول لپاره یو تړون لاسلیک کوي د افغانستان د صدر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی امریکا غږ آشنا ته ویلي د چابهار بندر د افغانستان ایران او هند لپاره ډیر اهمیت لري او تړون به درې وړو هیوادونو ته د تجارت په مت کې ډیری ګټې ورسوي دارا ایشیا آرام سمندر سیاسی چارو لپاره د ایران خارجه وزارت مرستیال ابراهیم رحیم پوروای په دې لړ کې به د هند وزیر اعظم نریندرا مودی افغان صدر اشرف غنی او د ایران صدر حسن روحانی دغه منصوبه لاسلیک کوي او د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی د جمعې پر ورځ ویلي دي چې افغان عسکر داعش تندلارو ته ماتې ورکولو ته تیار دي خو خبرداری یې کړې هیواد یې د دې خطر مخنیوي په لړ کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري ښاغلی ربانی په برسلس کې دا خبره کړې چېرته چې دی د ناټو خارجه وزیرانو غونډې کې برخه اخیستو لپاره تللې په غونډې کې د جمعې پر ورځ وزیران او د دوی مرستیالان په دې متفق شو چې د افغانستان ملي اردو د تربیې او مالی مرستو پروګرام د کال 2014 وروسته هم جاری وساتي او اخوا افغان چارواکو ویلي دي د داعش ترهګر ډلې یو کمانډر د شرقي ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د زیارت شپې نه وخت خپل یو لس ملګري توندلاري وژلي دي د ننګرهار ګورنر ویاند د جمعې پر ورځ خبریالانو ته ویلي دي چې دا وژلنې د داعش کمانډر زمین جان چې د ابوبکر په نوم پیژندل کېدو کړې اخوا د عراق سرخار بغداد په حساس امنیتی سیمې گرین زون کې د مظاهره چیانو د رول لپاره امنیتی عسکرو ډزې کړې او د دې وروستو پوسټ په بغداد کې کرفیو نافذ کړي په ابتدایي توګه راغلي خبرونو تر مخه د امنیتی عسکرو لخوا ډزو په نتیجه کې ګڼ شمېر خلک ژوبل شوي د مظاهره چیانو په حکومت کې د بډو رشوتونو او امنیت وړاندې کولو کې ناکامۍ په ضد مظاهره کوله د مصر پوځ او د هوایي کمپنۍ وینا ده چې د پیښې ښکار مصري جاز ملبه د روم سمندر نه ملاوه شوی د ایجپټ ایئر پرواز ایم ایس 1304 پیرس نه قاهره تتلو په وخت د یونان کیر پاتوس ټاپو ته نږدې بدرکه شوی وو د جمعې پر ورځ د مصر پوز ترجمان ویلي د تیارې ملبه او د مسافرانو ته سامان د مصر ساحلي ښار اسکندریه نه 290 کیلومتر لرې په سمندر کې موندلې شوی او د امریکا سرخار واشنگتن ڈی سی کې د پولیس چارواکو وینا ده چې د خفیه پولیسو ایجنټ د وایټ هاوس غربي برخې کې د امنیتی چیک پوسټ ته نږدې یو وسلوال تن په ډزو ژوبل کړي د پولیسو تر مخه ژوبل تن یې نیولې د وایټ هاوس ډزو وروستو وایټ هاوس په مکمله توګه تړلې شوې خو اوس یې بیرته کلاو کړې پولیسو میډیا ته ویلي چې امنیتی چیک پوسټ ته نږدې وسلوال تن خپله وسله روباسله چې له وجې د خفیه پولیسو ایجنټ په ډزې وکړې څه وخت چې دا پیښه مخې ته راغله د امریکا صدر براک اوباما په وایټ هاوس کې موجود نه و
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو د واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرنے خبری خبرونا دوام لری سنگ چتا سو په خبرونو کې وره دل چیرانی چارواکو ویلی د راتلن کې ګل پرس په ایران افغانستان او هند په تهران کې د چابهار بندر څخه تجارتی ګټو پورته کول لپاره یو تړون لاسلیک کوي. ہندوائی د ایران پچا بہار بندر کې به په ابتدایي پړاو کې 200 ملیون ډالر مصرف کوي. په دې کې باندې نور حال د وایس اف امریکا په رپورت کې منځ شهید ناورو.
ایرانی چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ به ایران، افغانستان او هند په تهران کې د چابهار بندر څخه تجارتي ګټو پورته کولو لپاره یو تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د صدر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی امریکا غاغ آشنا ته ویلي د چابهار بندر د افغانستان، ایران او هند لپاره ډیر اهمیت لري او تړون به د درې واړو هیوادونو ته د تجارت متکی ډیرې ګټې ورسوي. د ایشیا آرام سمندر سیاسي چارو لپاره د ایران خارجه وزارت مرستیال ابراهیم رحیم پور وایي په دې لړ کې به د هند وزیر اعظم نریندرا مودی، افغان صدر اشرف غنی او د ایران صدر حسن روحانی دغه منصوبه ترانسپورتي او تجارتي لارې تړون لاسلیک کوي. په ستراتیژیکي توګه د ایران چابهار بندر د پاکستان گوادر پورت نه یوازې 15 کیلومتر لري دی. د چین په مرسته د گوادر بندر په جوړولو دا وخت کار روان دی او چین په دې لړ کې په پاکستان کې شپږ سلوي خراب ډالر سرمایه کاری کوي. پینټاګون خپل کلیز ریپورت کې ویلي دی امکان دی پاکستان د کمیونست چین د سمندري پوز اډه جوړ شي. هند وایي د ایران په چابهار بندر کې به په ابتدایي پړاو کې 200 ملیون ډالر مصرف کوي. د یادونې وړ ده د پاکستان د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز روانه اونۍ ویلي وو امریکا غواړي په سیمه کې هند د چین په مقابله کې ودروي. ایران او هند کال 2003 کې د چابهار بندر په ترقی رضا شوي وو، خو په ایران د نړیوالو بندیزونو له امله دغه منصوبه د زنډ ښکار شوې وه. د درې اړخیزه هیوادونو ترمنځ د تجارتي تړون له وجې به د هند مالونه په اسانه افغانستان او بیا منځنی آسیا ته وړل کېدی شي. د هند او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د تاوتریخوالي له امله تجارت لپاره د ایران چابهار بندر نه هند په لویه کچه د ګټو پورته کولو پلان لري او د هند خارجه وزارت یو چارواکي ګوپال باغلی وایي دغه پلان به ممکنه کړي چې هندي مالونه آسیایي هیوادونو ته ورسي. افغانستان د پاکستان نه زیاتره دا ګیلي کوي چې کاروباریانو ته یې په پاکستان کې چارواکي ستونزې جوړوي او ترانسپورټرانو ته یې هند ته د مالونو اړولو اجازه هم نه ورکول کیږي. افغانستان په وروستیو کې دغه خبرداري هم ورکړې وه که پاکستان یې د کاروباریانو ستونزې هواري نه کړي نو د تجارت مهمه موقع به د لاسه ورکړي او افغانستان به خپل تجارت چابهار بندر ته واړوي. څېړونکي وایي دا امکان شته چې د چابهار بندر په وجه د پاکستان د لارې افغانستان ته د ترانزیت کچه ټیټه شي.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
گران اردونکو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرنے خبری پرونا د واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نانی فنی کا دوام لری تاسو د ڈیو ریڈیو سره د فیس بک او ٹویٹر د لارے هم ملګری جوړی دی شه. زمونږ د فیس بک او د ٹویٹر د پانو پته دا وی او ای ڈیو. او وړاندې کوو یو رپورټ. ناټو د افغانستان ملي اردو ته د تربیه او مالی مرستو پروګرام تر د کال 2014 مرستو هم جاری ساتلو اعلان کړی. د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وای د ژمنې د افغانستان ولسته ډاډ او ترهګرو ته سخت پیغام ورکړي. په دې اړه باندې نور حال زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د ناتو خارجه وزیرانو افغانستان ته د راپی خو امنیتی خطرو په خاطر د پوزونو د تربیه او مرستو لپاره همکاري د کال 2014 نه روستو پورې هم د جاري ساتلو اعلان کړي. د بلجیم سرخار برسلز کې د ناټو د خارجه وزیرانو د غونډې وروسته د ناټو سرمنشي جن سټولتنبرګ مطبوعاتو ته وویل چې افغان ځواکونه د دوی د تربیې نه ګټه ترلاسه کوي او د طالب یاغیانو په خلاف ښه ګامونه پورته کوي. نن وزیران صلاح شوي چې افغانستان سره کلک مرسته د کال 2014 وروسته هم جاری بوساتي. زموږ پوځي چارواکي به د افغانستان د سیمې په شمول د دې مرستو نور جزئیات سیړي. د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د ناټو د خارجه وزیرانو غونډه کې برخه اخیستې وه. هغه لی ربانی وای د دې اوږدو مرستو سره به افغان ولس ته ډاډ ملاو شي.
This multi-year pledge of solid support not only reassures Afghans of the critical assistance we will need in the
دوک کلکم رستو د لوزونو سره به نه یوازې افغانانو ته د 15 کالو د سیاسي ګټو دوامدار ساتلو په حق لا اطمینان ملوشي، بلکې هغه ترهګر چې افغانستان د ناکلاری سره مخ کوي او نړیوال امن ته خطر جوړیږي هغه ته هم یو سخت جواب دی.
میسج اف ډیفاینس ټو ټیرورिस्ट्स
د امریکای خارجه وزیر جان کیری د زیارت پر ویلي چې دا وخت د میشن لاندې د امریکای 9800 پوځیان افغانستان کې موجود دي، خو 2018 کې به دا شمیر 15500 ته راکم شي. د ناټو غړي ملکونه افغان ملي اردو ته د مالی مرستو ورکولو جاج هم اخلي. دا مرستې تر د کال 2018 پورې اعلان شوې وي. جن سټولتنبرګ وایي افغان ملي اردو لپاره جوړ پند تر 1.4 بلیون ډالر ته رسیدلې ده.
آی ایم کانفیدنت دات وی ویل بی ایبل ټو اناونس ات دی وارسو سمیت.
زه پر امید یم چې د وارسا په سر مشري زغونډه کې به دوی د افغان ملي اردو ته د مالی مرستو پروګرام تر کال 2020 پورې جاری ساتلو اعلان وکړي. افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وای رستو کې داعش د حملو للارې خپل شتون خودلې ده، خو زیاتوی افغان ځواکونه اوس خشوي دي. دوی ته ماتې ورکړې شوې ده، خو د داعش خطر اوس هم موجود ده. تر څو چې افغان ځواکونو خبره ده دوی شکست ورکولو ته تیار دي، خو د دې لپاره موږ ته د نړیوالو مرستو ضرورت دی. امریکایي ځواکونو د 11 سپتمبر د حملو وروسته کال 2001 کې د کابل نه طالبان وستلی وو، او کله چې په دې فیصله ورسېدل چې افغان ځواکونه اوس تکړه شوي دي نو بیا کال 2016 کې ناټو د پوځونو مشري په غاړه واخیسته. د ناټو په تاریخ کې د ټولو اوږد پوځي عملیاتو وروسته دا وخت دوی نږدې 3.5 لک افغان ځواکونه تیار کړي دي، خو طالبان اوس هم افغانستان کې یو غټه خطر ګڼل کیږي. او سړون کې وایي د خارجي ځواکونو د مرستو بغیر به د کابل حکومت رنگشی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای.
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي. د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
نوردونکو واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ڈیو ریډیو سهرنې خبری خبرونه لا دوام لري. ڈیو ریډیو سره اوسه د عراق سرخار بغداد په حساس امنیتی سیمې گرین زون کې د جمعې په ورځ د مظاهره چانو رول لپاره د امنیتی اسکرو لخوا ډزو وروستو پوز په بغداد کې کرفیو یا ګرځبندی نافذ کړی دی. د پوز لخوا شوې د ډزو کې ګڼ شمیر تنان ژوبل شوي هم دي. امنیتی اسکرو د مظاهره چانو درولو لپاره یو شمیر نور ګامونه هم اخیستي. په دې کله باندې نور حال د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زاهد خټک ناورو.
جمعې په ورځ د عراق سرخار بغداد کې په زرګونو خلکو حکومت پر ضد احتجاجي لاریون وستلې وو. دغه احتجاج هغه مهال د تشدد شکل اختیار کړو کله چې مظاهره چانو د وسلوال امنیتي چارواکو او بندیزونو پرته هم هغه سیمې ته د تلو هڅه کوله چې ورته انټرنیشنل زون یا گرین زون ویل کیږي. امنیتی ځواکونو دغه مظاهره چانو باندې د مشینګن ډزې، د لاسي سټن بمونه او اوخکې بیدونکي ګیس استعمال وکړو، خو کله چې د ځنې مظاهره چانو مخه اونیول شوه نو دغلته د مظاهره چانو شمیره په زیاتېدو شوه او انخطې شروع شوې. دغه مظاهره چانو د وزیر اعظم عبادی د وجنو نارې وهلې. وزیر اعظم حیدر العبادی د عراق ناکامه کیدونکو حکومت علامت کړه لیکيږي. ځنی مظاهر چانو د امنیتی حصار ماتولو ورستو د وزیر اعظم دفتر ته داخل شوی وو، خو وزیر اعظم د غلطه موجود نه وو. د ډزو په محل ګنشمیر امبولانس هم د غلطه رسیدلی وي چې زخمیان پورته کړي. دا خبره واضحه نه ده چې دغه ډزې په مظاهر چانو نیخ په نیغه شوي او کنا د هغوی د یرولو لپاره شوي. د جوبلو تنانو شمیره هم نه ده معلومه. دغه مظاهرې د اونو راسې روان هغه غوسې عملی اظهار وو چې خلکو حکومت پر ضد جوړه کړې وه، او دې اونۍ د بغداد شیعه اکثریتي آبادې سیمو کې پرله پسې ځانمرګي حملو له وجې دغه غوسه د احتجاجونو په شکل کې عملی شوې وه. د ورځې تیرېدو پورې انټرنیشنل زون یا گرین زون د مظاهرچانو نه پاک کړی شو، خو ځینې مظاهرچانو عزم څرګند کړی چې دوی به بیا راځي او دا ځل به ځان سره وسله هم راوړي. دغه مظاهرچانو کې زیاتره د شیا مشر عالم مقتدا الصدر پلاویان وو. د پارلمان غړي لا تر اوسه رسمي کاروایۍ ته نه دي سم شوي، کله چې درې اونۍ وړاندې د مقتدا الصدر پلاویان گرین زون ته داخل شوي وو او په پارلمان یې حمله کړې وه. مقتدا الصدر غوښتنه کوي چې وزیر اعظم آبادی باید د سیاسي کوټې نظام ختم کړي، کوم له وجې سیاسي ګوندونو ته ځینې وزارتونه یقیني ورکړی کیږي. دغه شیا عالم وایي موجوده وزیرانو پر ځای باید کارپوه خلک یا ټیکنوکریټس راوستي شي. وزیر اعظم آبادی یو هڅه کړې هم ده چې کله یې شپږ وزیران بدل کړل، خو دا کافي نه وه. پارلمان او سیاسي ګوندونه دغه بدلونونو باندې موافق نه دي او معامله د عراق وفاقي عدالت په وړاندې پرته ده. خو بغداد کې په احتجاج راتلونکي خلکو کې یوازې د مقتدا الصدر پلاویان نه موجود، بلکې بدر کور په نوم د شیا عقیدې خلکو یو بله ملیشا ډله هم وه. دوی د الصدر غوښتنې ردوي چې په زوره بدلون راوستل غواړي. د بدر کور غړي د خپل سیمو حفاظت کوي او وایي دوی په سیاسي عمل باندې یقین ساتي. بغداد کې د اړې ګړې له وجې گرین زون کې موجود په زرګونو سفارتکاران هم پریشان دي. بغداد کې د امریکا فوز ویان کرنل سټیو وارن ویلي دوی ته څه اندېښنه نشته. د ویلي مظاهرچانو دوی کې کوم غرض نه وو. د امریکا فوز یو بل چارواکي ویلي بغداد کې د امریکا سفارتخانې په امنیت کې کوم بدلون نه دی راوستل شوی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او قدرمن اردوونکو اوس تاسو وړاندې کوو سیمه ایز او نړیوال مطبوعاتو ته کتنه. دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل.
پاکستان تر ډیرو کلونو پورې قسمه قسم مسلو کې د غیر پاتې کېدو وروسته په کال 2014 کې د شوو عام انتخابونو د میاں نواز شریف د وزیر اعظم په منصب د کېناستو په نتیجه کې د امن، قلاری او ترقۍ په لار روان شوی وو، خو د تیرې سمودی راسي د خپل ناکردو د لاسه د ترقۍ د لارې نه خوېدلې دی او دا وخت بیا په تیندکونو دی. د امریکې د مشهور اخبار واشنگتن پوسټ په یو تازه غنه کې د پاکستان د موجوده سپیرو حالاتو په باب له یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې پاکستان کې د تیرو دوو کالو راسې ترهګر حملې په کمیدو دي، معیشت سقدر ځان نیولې دی او پاکستان کې د چین د اربونو ډالرو ترقیاتي سرمایه کاری د پاکستان د معیشت د زرغونولو روښانه امکانات پیدا کړي دي، خو د خو ورځو میوې لا د خلکو تر خولې شوی نه وي چې پاکستان یو ځل بیا په الغو تلغو کې ګیرخکاری. میاں نواز شریف د خپل استعفا په مطالبو غوګونه کاڼه کړي دي او امریکا او گاونډي ملک افغانستان سره هم د تعلقاتو خوند نه دی پاتې. په دې موجوده حالاتو د پاکستان د میاں راو عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر زاهد خان وایي چې پاکستان خپل لار خطا کړې ده او موقت یې د لاسه وتی ده. زاهد خان وایي چې د دې حالاتو سبب دا دی چې د پاکستان سیاسي پارټۍ سیاسي فهم او بصیرت نه لري. پاکستان کې د موجوده تاوتریخوالي جرړې د پاکستان د پیلات نه د ډک انتقامي سیاست د لاسه خورې شوې دي او بلدا چې د پاکستان فوج طالبانو سره اړیکو ختمولو ته تیار نه دی. مضمون زیاتی چې میاں نواز شریف دوه کاله وړاندې د خپل حکومت فوج نه د بچ ساتلو لپاره فوج لا د خپل ځینو اختیاراتو په ورکولو مجبور شو، اگر که دا د نواز شریف یو قسمه بیزتی وه، خو میاں نواز شریف په ترقیاتي کارونو کولو او ملک ته د خارجي سرمایه کاری پر اماتولو د پاکستان د خلکو زړونه وګټل. دوه کاله وړاندې میاں نواز شریف پسې لارو کوڅو کې د احتجاجونو او درنو شروع کولو نامتو سیاستدان عمران خان اوس یو ځل بیا خارجي بینکونو کې د میانواز شریف د خاندان د بیکچه زیات دولت لرلو په سر راپاسېدلی دی. بلخوا افغانستان کې د جنگ په ختمولو کې د پاکستان د فوج په ملګرتیا سخت شکونه کیږي او دې شکونو د پاکستان په فوج فشار زیات کړی دی. واشنگتن پوسټ نور لیکي چې پاکستان کې د ترهګرو د شواشو خونړو حملو له سببه د پاکستان فوج د قوت په کال 2014 کې خپلو قبایلي سیمو کې اسلام پسند توندلارو ګوندونو پسې ټوپک راپورته کړی دی. همدغو ورځو کې د فوج تر لخکر جنرال راحیل شریف د افغانستان د حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ د روغې راوستو دپاره امریکې او چین سره د غاړې وړلو فیصله وکړه، خو دا ټول عمل بې خونده ثابت شوی دی او د افغان صدر اشرف غنی او افغانستان کې د امریکې د مشرۍ لاندې د پروت اتحادي امن فوج صبر په تمامېدو دی، ځکه چې دوی د افغان طالبانو د نامتو حقاني ګوند خلاف د سکار روایه په نه کولو د پاکستان او د پاکستان د فوج نه سخت درماتې دي. همدغه وجه ده چې امریکې پاکستان باندې خپل مالي امداد هم بند کړی دی. پاکستان او افغانستان دپاره د امریکې پخوانی خصوصي استاد ډان فیلډمین وایي، زه فکر من یم چې پاکستان باندې د مالي امداد بندولو د کانګرس اقدام به یو صداوار اقدام وګڼلی شي. دی وایي، یقینا چې پاکستان نه د امریکې خفګان په ځای دی، خو دا هم د مسلې حل نه دی چې پاکستان دې یوازې پرېښودی شي. واشنگتن پوسټ د خپل مضمون په اخر کې د میانواز شریف خلاف د پاناما دستاویزاتو په رڼا کې د عمران خان لخوا د بډو رشوتونو د تورونو په باب لیکلي دي چې میانواز شریف د نهې په شپه پارلیمان ته خپل خطاب کې د خپل خاندان د ګټلي دولت دفاع کړې ده او ویلي دي زما لمن پاکه ده او پاکستان نن زما په دور کې زیات محکم او مضبوط شوی دی. خو پاکستان د مضبوط فوج په غوګونو د میانواز شریف دا خبرې اثر نه کوي او ځینې تجزیه‌نگاران خدا هم وایي چې فوج په چپه خولي د میانواز شریف د کورسینه د غردولو د کوششونو مرسته شروع کړې ده. فوج ملک نه د بډو رشوتونو د نوګي وستو پوخ نیت کړی دی او د فوج عمده پوخ نیت نواز شریف ته اوبه خړول دي.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د مصر پوز او د هوایی کمپنی وینا ده چې د پیښې ښکار شوې مصری جاز ملبه د روم سمندر نه ملاو شوې ده. په دې جاز کې شپږ شپېته کسان سواره وو چې پکې د عملی غړي او مسافران شامل دي. په دې کله باندې نور حال د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې منظر شهید نورو.
د مصر پوز په وینا د ایجپټ ایئر په نوم د مصر هوایی شرکت ورکې شوي ایرباس الوتکې ټوټې موندل شوي دي او دا ټوټې د اسکندریه ښار شمالي لوري ته په 290 کیلومتري کې لاسته راغلي. مهم معلومات دا هم ترلاسه شوي چې د الوتکې د نسکورېدو نه څو شېبې وړاندې د الوتکې دننه د سموک سنسرز یا لوګي او دود معلومولو سنسرز لګېدلي دي. رسنۍ وایي په دې کې دوه امکانات شته دي، یا خو به د الوتکې دننه بم ځای پر ځای شوي او یا به هم کوم تخنیکي ستونزه درلودله. رسنۍ وایي د پلټنو ډلې په سیمه کې د مسافرینو ځینې سیزونه هم پیدا کړي دي، خو تر دا دمه د الوتکې په تور بکس پسې د موندلو کوششونه روان دي. دغه الوتکه چې د مصر یوه مسافر وړونکې الوتکه وه، پرون یعنی د پنجشنبې په ورځ د پیرس نه قاهرې ته روانه وه چې ناڅاپه بې درکه شول. په دغې الوتکې کې مسافر او د جهاز کارکوونکي ټول شپږ شپېته کسان سواره وه. سرچینې وایي مصري چارواکي د الوتکې د نسکورېدو لامل په اړه د ځواب ورکولو لپاره تر سخت فشار لاندې دي. اخوا فرانسوي چارواکو هم خپلې څېړنې پیل کړې چې آیا الوتکه خو به د پاریس هوایي ډګر کې د امنیتي ترتیبانو د نقص کېدو له امله نه وي. مصري مامورینو د جهاز په غورځېدو کې د تکنیکي خرابې پر ځای د ترهګرۍ امکان څرګند کړی دی، خو لا تر اوسه په کره توګه څه نه دي ویل شوي. ویل کېږي چې د قاهرې په لورې د سفر په مهال جهاز په ناڅاپه ډول خپل رخ بدل کړو، په ښکته تګ یې شروع کړو او بیا د ریډار نه غایب شو. په قاهره کې د مصر د هوابازی وزیر شریف فاتحی ویلي که چیرې د جهاز د غورځېدو سبب ترهګري ثابته شوه، نو د کوتاهي ذمواري به د فرانس په غاړه وي. هغه وویل د تکنیکي خرابۍ پر ځای د ترهګري امکان زیات ښکاري. د ایجپټ ایئر جهاز د قاهرې د وخت مطابق سهار 2:30 بجې په داسې حال د راډار نه غایب شول چې 14 کیلومتره د مصر په فضایي حدودو کې دننه وه او 1000 متره په هوا کې اوچته وه. په جهاز کې شپږ 50 مسافر سواره وو چې پکې د فرانس، برتانیې، مصر، عراق، کویت، سعودي عرب، سودان، پرتګال، الجیریا، کینیډا او د امریکې اوسیدونکي شامل وه. تیر کال هم د اکتوبر په میاشت کې د روس د مسافرو یو جهاز د مصر په سینایي صحرا د پاسه د پرواز په وخت وغورځېدو. روس وویل جهاز د چاودنې له امله غورځېدلې چې په کې 240 کسانو ژوند له لاسه ورکړو، او د داعش ځایي څانګې په جهاز کې د چاودونکي توکي ایښودو ذمهواري په غاړه واخیستل. د سینا په ټاپو کې د روسي الوتکې ویشتو د پیښې نه وروسته د دې روسي الوتکې بې درکه کیدل د امنیت نوې اندېښنې راولاړې کړي دي. همداشان روان کال مارچ په میاشت کې د مصر یو مسافر وړونکې الوتکه چې په کې 450 مسافر او 6 کارکوونکي سواره و د قاهرې په لور روانه وه چې وتښتول شول او قبرس کې کېناستل. دغه الوتکه تښتول شوې وه چې وروسته یې تښتونکي ځان پولیسو ته وسپارو، او د دې عمل دلیل هم شخصي انګیزه وه او چاته په کې زیان هم ونه رسېدو.
دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی. اوس وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
دا وخت په دنیا کې ټولو ملکونو ته پیښو سختو مسلو کې یوه سخته او سنګینه مسله د بډو رشوتونو ده. برطانیې اوسوس د بډو رشوتونو د نوغي وستو په باب لا د یوې عالمی غونډې بندوبست کړی و. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د دغې غونډې په موقع خپل یو وینا کې ویلی دی چې نن ورځ موږ ټول د خپلو ملکونو، د خپلو حکومتونو او د خپلو قانونو دپاره په یو جنګ کې اخته یو، او دا جنګ د بډو رشوتونو خلاف جنګ دی. بډې رشوتونه د اوږدو لاسو یو دشمن دی، ځکه چې دا قانونه هم هغه شان تباه کوي لکه څنګه چې ځینې توندلاري ګوندونه تباه کوي. بډې رشوتونه د دنیا د ټولو نه لوی ستونزه ده. دا په مختلفو سطحو د طاقت ناجایزه استعمال دی، او دا په موږ ټولو باندې اثر پرې باسي. بډې رشوتونه د حکومتونو اعتماد ختموي، اقتصادي ترقي تالا والا کوي، د دې له سببه جمهوري ادارو نه د خلکو اعتبار اوچتېږي، او په بین الاقوامي سطح د مجرمانه سرګرمو دپاره لار اواروي. د بډو رشوتونو د لاسه د مملکتونو د امن او امان ساتلو او د انصاف کولو غونډې بنیادي عملداري شله ګوډه شي. په دې خلک د مملکتونو د کارکردګۍ نه زړماتې شي، او د خلکو او د مملکتونو ترمنځ د اعتماد یوه خلا پیدا شي. د دې خلا د ډکولو دپاره خونړي توندلاري او ترهګر ګوندونه د خلکو د کړمو سمولو، د زړه راښکونکو وعدو او لوزونو سره راوړاندې شي. د دې قسمه صورتحال وضاحت او مثال د داعش او د طالبانو په حواله ورکېدی شي، ځکه چې په عراق او افغانستان کې داعش او طالبان د همدا قسمه حالاتو له سببه زرغون شوي دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری برطانیا کې د بډو رشوتونو خلاف د کیدونکو عالمی غونډې نه لږ وړاندې په بلاګ خورکړي خپل یو لیک کې لیکلي دي: تر څو چې موږ د بډو رشوتونو خلاف جنگ د هر سنه وړاندې کړی نیوي، دا نامراده ګوندونه به د خلکو د کرمو نه ناجایزه فائدې اخلي، او ځان له به نوي نوي داسې خلک پیدا کوي، څوک چې ځانونه بې وسه ګڼي، څوک چې په معاشره کې ورک سپک جون تیروي، او دای پوخ یقین شوی وي چې دا روایتي نظام د دوی د تروړلو او نتلو ځپلو دپاره جوړ دی. په دې خبره ځان پویول ډیره اهمه ده چې د بډو رشوتونو خلاف جنگ ته را وړاندې کیدل لوی زړه غواړي، ځکه چې دا یو حقیقت دی چې که ډیرو ملکونو د خپل حکومتي کار روزګار په صفا سوتره ډول د چلولو عمل ته لاس اچولی دی، او د بینکارۍ خپل قوانین سخت کړي دي، نو ورسره دوه درې داسې ملکونه هم شته چې هغوی د خلکو د ناجایزه دولت او د کاروباري معاملو په خفیه ساتلو د ګنده دولت خاوندان ځان ته راښکلي دي. دې ملکونو د بینکارۍ خپل قوانین هم ډیر نرم ساتلي دي. په دې سبب دا د باقی دنیا کار دی چې په دنیا کې یو ځای کې بډې رشوتونه زرغونېدو او جرړو اچولو ته پرې نږدي. همدغه وجه ده چې د بډو رشوتونو خلاف کیدونکو عالمی کانفرنس کې د بډو رشوتونو د نوغي وستو دپاره په جوړه تګلاره د عمل کولو په غرض عالمی برادری، حکومتونه، ولسی معاشرې، ذاتی مد او میډیا باید چې په خپلو کې مضبوط لاسونه ورکي، او د بډو رشوتونو خلاف د جنگ په لوري کوټلي ګامونه پورته کړي. خاغلی جان کیری په بلاک خپل لیک په دې الفاظو ختم کړی دی چې بډې رشوتونه یو ناسور دی کوم چې اعتماد تباه کوي. د عامو خلکو نه د دوی جمع پونجي لوټي، د دوی په سباون ډاکه غورځي، او چرته چې د اقتصادي ترقۍ اجت وي الته د دې په لار کې خنډان راپورته کوي. بین الاقوامي ګوند نه بېشکه چې د بډو رشوتونو خلاف د زړه د خلاصه د جنګ کولو ډیر وخت د لاسه وتی دی.